واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو د ز خلیل خانم پاموکړې دې سات خبرونه ته په کابل کې د امریکا شارز دی افیر رئیس ویلسن پر وسلوال طالبانو ژغ کړی چې پر هلمند ولایت بریدونه ودروي رئیس ویلسن پروند سه شنبه پر خپل ټویټر لیکلی چې وسلوال طالبان باید پر هلمند ولایت د بریدونو په درولو سره د امریکا او طالبانو د سولې هوکړې ته درناوی وکړي نو موري زیاته کړی چې ټول لوري باید باوري سي چې د سولې خبرې د جګړې د پای ته د رسیدو په هدف پر سم لور روان دي هغه ویلي چې د تاوتریخوالي زیاتوالی د منلو وړ نه دی او د خلکو د ژوند د خرابېدو لامل کیږي د چارواکو پر وینا د لشکرګاه څنډو ته د افغان سرتیرو او طالبانو ترمنځ پلسیوي جګړې پرون هم دوام درلودې د جګړې لامل زرګونه هلمندیان ته مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو
هلمند یو له هغه ولایتونو نه دی چې په دې ونې کې پکې د حکومتي قواوو او د طالبانو ترمنځ جنگ پیل شوه دی د افغانستان د چارواکو په وینا په دې جګړه کې لسکونو وسوالو طالبانو ته مرګ جوړه او وخته ده سړکونه او پلچکونه تخریب شوه دي ګڼ شمیر خلک د جګړې لويري لخپل سیمونه نور سیمو ته تللی دي طالبانو تر دې مهاله د هلمند د جګړې په حق لا تبصره نه کړې بل پلو په افغانستان کې میشتو بارنیو قواو په هلمند کې په طالبانو باندې هوایی بمباری کړې دي بارنیو قواو په هلمند کې د طالبانو برید د امریکا او د طالبانو د موافقه خلاف بللې دي زیاته کړې ده چې په راتلونکي کې به هم د غسی بریدونه وکړي
انکرې د سې شنبه پروز څلورو برخوالو روسیا آذربایجان ارمنستان او ترکیه ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې چې د ناګورنو کاراباخ په سیمه کې د روان شخړې یو حل راوستل شي د راپورونو لکراره د روسیې په مزګړیتوب سوی وربند د ارمنستان او آذربایجان لخوا نه مراتیږي د ترکیه د جمهور رئیس د دفتر د اړیکو رئیس ابراهیم کالین د غوښتنه د ټلویزیون سره په یوه مرکه کې کړې ده دا په داسې حال کې ده چې د آذربایجان او د ارمنستان ترمنځ د ناګورنو کاراباخ په سیمه له تیرو دوه اونیو څخه زیات وخت کیږي چې شخړه روانه ده او سلګونه کسان تر سبق شي وژل شوی دي د اجنس فرانس پرس د راپور لمخې د ناګورنو کاراباخ سیمه د آذربایجان برخه ده خو زیاتره نفوس پکې د ارمنیانو دی د شوروي اتحاد د ماتېدو وروسته په 1990 میلادي کې د جنگ وروسته د خصيمي د آذربایجان څخه جلاسيبي او وسه کنټرول د ارمنیانو پر لاس کې دي خو آذربایجان هیڅ کله هم د پټنه د ساتلي چې د سیمي کنټرول برته واخلي او د ناګورنو کاراباخ سیمي د ازادۍ د اعلان وروسته هم یو هیواد هم په رسمیت نه پیژندلې پینزو خبری رسنی راپور ورکړی چې د امریکا حکومت له تایوان سره د وسلو پلورلو د درو تړونونو په اړه نور پرمختګ هم کړی دی او کانګرس ته اسناد استولي چې دا معاملہ تایید کړي خو چین ګواښ کړی چې بل مثال اقدام به وکړي خبر تفصیل په دې راپور کې وو
د نومبر په دریمه د امریکا د جمهوریت ریاست د انتخاباتو نمخ کې د دغه راپورټ خبرېدل چې اول رويټرز ورکړی دی احتمال لري چې چین زکه وپاروي چې تایوان خپل ایالت ګني او ویل دي چې کا ارتیا ولیدل شو نو حتی په زور د چین سره یو ځای کوي درې منابع و چې په دې مسلې پوهیږي خو نه غواړي چې نمونه سرګن شي ویل دي چې د امریکا د سنا او د ولسی جرګې د خارجي اړیکو د کمیټو چارواکو ته اطلاع ورکړ شوې ده چې د وسلو د خرڅلاو د غدرې معاملې د امریکا د بارنیو چارو وزارت چې په خارجي پاوز د وسلو د خرڅلاو څارنه کوي تصویب کړی دی
د امریکا متحده ایالاتو روسیې ته هغه وړاندیز چې خپل اټومي وسلې جوړول دي ودروي روسیې رد کړی دی امریکا دغه وړاندیز د هغه موافقه پر اساس کړی وو چې د سٹارټ پک برخه ده دغه موافقه د دواړو هیوادونو ترمن سوي او دراتلونکي کال په پیل کې مده ختمیږي د روسیې یو لور پوری چارواکي د سې شنبه پر زول چې د امریکا متحدات وړاندیز روسیې ته د منن وړ نه دی د روسیې خبری رسنۍ او د روسیې د بارنو چارو مرستيال وزیر لکول راپور ورکړی دی چې دا د منن وړ وړاندیز نه دی دغه وړاندیز د امریکا متحدات مرکزی مارشل بیلنګا لخوا وړاندې شوی وو نړیوال بانک د سې‌شنبه پر ورځ د پرمختګ پر لور روان هیوادونو د پاره 12 میلیارډ ډالرو منځوري ورکړي چې دغه هیوادونو سره په دې کې مرسته وسی چې د کووېډ 19 وبا لپاره واکسینونه واخلي تقسیم کړي او د غراز آزموینې او علاج وکړي د نړیوال بانک په یو بیان کې راغلي دي چې دغه مالی مرسته په دې هدف سیوي چې شاوخوا 1 میلیارډ انسانان واکسین شي او د نړیوال بانک دغه پیکیج برخه ده چې دراتلونکي 2023 کال د جون د میاشتې پوري 1.6 میلیارډ ډالر د پرمختګ په لور روانو هیوادونو سره د دې وبا پر ضد مرسته وکړي د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د سه‌شنبه پر ورځ ویلي چې د کورونا وایرس د نړیوالې وبا د خپرېدو لوجي وچکالی او د کاتی د مخنیوي لپاره پراتلونکو شپږو میاشتو کې 6.8 میلیارد ډالر مرستې ته اړتیا لري. تیرونی دغه سازمان ته د نوبل د سولې جایزه هم ورکړل سوې ده. په ناروې کې میشتې د نوبل کمیټې په خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې دغه سازمان ته د لوږې په وړاندې د دوی د هڅو په خاطر دغه جایزه ورکړې ده. د خوړو نړیوال سازمان جګړه ځپلو سیمو کې د لوږې د کمولو او د خوړو د تامین لپاره کار کوي. دغه سازمان ویلي چې د خپلو فعالیتونو جاري ساتلو لپاره تر اوسه 1.6 میلیارد ډالر ترلاسه کړي دي. د اجنس فرانس پرس راپور لمخې د خوړو نړیوال سازمان رئیس ډیوډ بیزلی ویلي چې د کال تر اوسه 2 میلیون انسانان د لوږې له وجې مړ شوي دي او د کورونا وایرس له وجې دا شمیر دوه چنده کېدای شي. هغه زیاته کړې ده که د کورونا وبا کنټرول نه کړای سو نو د لوږې څخه د مړینو اوسنۍ کچه به د درو څخه 15 چنده لوړ شي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. د هلمند په لخکرګا د طالبانو ډلې ایزبریډ کته هم اوس د فشبې خلا هم د لخکرګا د خار په نږدې سیمو کې وسلوال طالبان دي. د هلمند جګړې پراخ خبرګونونه درلودل او دا جګړه د امریکا او طالبانو د دوه د سولې د تړون په خلاف بلل شوې. د امریکا غا خبريال رحیم ګل ساروان د هلمند جګړې او په قطر کې د سولې خبرو ته په دې راپور کې کتنه کړې.
مننه. کڅام د هلمند په لشکړګاه د وسلوالو طالبانو وسوال برید د امریکایي ځواکونو د هوایی بمباری او لعمله په شاته بول شوی، خو په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو استازي وایي چې لا هم د لشکړګاه په شاوخوا سیمو کې دا تهدید پر ځای پاتې دی. د هلمند د برید په داسې حال کې شوی چې تیر ورځ د افغان دولت او د طالبانو د مذاکراتي پلاو د تماس ډلو په خپلو منځو کې ناسته کړې او ویلي دي چې اختلافي موارد به ژر اوار کړي.
د هلمند جګړې خبرګونونه مخ په زیاتېدو دي. د ناټو او امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال سکاټ میلر له سرګندونو وروسته چې د هلمند په لشکرګاهي د طالبانو برید د دوهې د طالبانو او امریکا د سولې د تړون په خلاف وګاڼه، دا ډول د امریکا شارز دافر او اروپایي ټولنې هم د برید غندلې او د سولې د توافقنامې خلاف ګڼلې دي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي له امریکا غک سره په مرکه کې ویلي چې په هلمند کې دا جګړه به عواقب ولري.
I think there will be consequences, but you know, this is a delicate matter.
ز فکر کوم عواقب ولري. دا یو ډیر ښکاره موضوع ده. په خوا در دي چې د سرغړونې خبر وکړو باید دقیق شواهد وي. دا شنه ښکاری په خوا تر دي چې پیغام ورکړل سي شواهد باید راټول سي. هغه څه چې د قاتم لاټړ ماموریت او امریکای همدا اوس کوي.
خو د هلمند په لشکرګاه د طالبانو د برید غواخلا هم په شاه سم نه دی تمبول شوی. د ملي امنیت په خواني رئیس رحمت الله نبیل په خپل ټوټر لیکلی چې د قطر طالبان په هیګي په هلمند برید د هغو طالبانو کار دی چې له ایران سره نږدې دي. خو دوی په عام توګه دانشي ویلای. په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو استاذ غلام ولی افغان وایي چې لا اوس هم غواخ په خپل ځای دی او طالبان د لشکرګاه په شاو خوانګ دي سیمو کې دي.
د دوغو څلورو پنځو همسایه ولایتو څخه لکه روزګان، کندهار، پرا او نیمروز د دوغو مناطقو کې چې طالبانو په دستجمعي شکل یو تصمیم نیولی و چې باید راغلی وای د لشکرګاه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته سکوت ورکړي، چون دلته کله چې او دوی جګړه هم داسې په شدت سره مخته روانه و کله چې امریکا وایي ځواکونو اجرات وکړل نو زما په نظر د دوی مخه ډف سول او پیلن نن وو پروندې بیا پیشرف ډیر مخته نه دی کړی، ولی خو جګړه پر ځای ولاړه ده. شاته هم نه دي تمبول سوی. هغه کمی صحیح چې دوی نیولې وي هغه وسم په ولکا کې دی او د وسلوالو په لاس کې دی.
د هلمند جګړه په داسې حال کې ګرمه ده چې په قطر کې له اوږده ځنډ وروسته د طالبانو او افغان دولت د مذاکراتي پلاو د تماس د ډلو ترمنځ تیر ماښام ناسته شوې ده. د طالبانو د قطر وایان ډاکټر نعیم او د دولت د مذاکراتي ټیم غړي نادر نادری دواړو ویلي چې د اختلافي موضوعاتو پر حل جدي بحث شوی او دوی توافق کړی چې د اختلاف د حل لپاره به نور ناسو ته هم دوام ورکوي.
دوی اختلافي موردونو په اړه هم په مسایلو بحث شوی. مقابل لوري یا د طالبانو تحریک به هم په دې اړه لادقت وکړي او بحث وکړي. تملرو چې نن هم دا خبرې بیا وسی. هله لرو او خوشبین هم یو چې مذاکرات به دوام وکړي.
یو میاشت وته چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شوي. په دې ورسته یو دوه نزیاتو اونیو کې دا مذاکرات په ټپه ولاړول. هو اوس بیا خبرې پیل شوي دي. د مذاکرات په داسې حال کې دوام لري چې په افغانستان کې جګړې زور اخیستای. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. کابل کې د امریکا سفارت وایي چې په هلمند د طالبانو ورستي بریدونه د دوه د تړون خلاف دي او باید دغه بریدونه ودرول شي. نور حال د امریکا غږ د خبريال لیمینیازي پر رپورت کې.
په کابل کې د امریکا شارج دافیر راسولسن په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې په هلمند ولایت بریدونه ودروي. راسولسن نن سهار په خپل ټویټر لیکلی چې وسلوال طالبان باید په هلمند ولایت د بریدونو په ودرولو سره د امریکا او طالبانو د سولې هوکړې ته درناوی وکړي. خاغلی ویلسن پر لخکرګه د طالبانو وروستي بریدونه د دوه د سولې تړون خلاف بللی او پر ټولو لورو د تاوتریخوالي کمولو غږ کړی دی. نوموړي زیاته کړې
ټول لوري باید باوري شي چې د سولې خبرې د جګړې د پای ته رسیدو په هدف په سم لوري روانې دي.
هغه ویلي چې د تاوتریخوالي زیاتواله د منلو نه دی او د خلکو د ژوند ورانې دوه لامل کیږي. د چارواکو په وینا د لخکرګه څنډو ته د افغان سرتیرو او طالبانو ترمنځ پیل شوې جګړې نن سهار دریمې ورځې ته ورسېده. د هلمند والی جنرال محمد یاسین زیان نن سهار په خپل فیسبوک پاړه لیکلی چې د کمانډو او ملي امنیت انګړو ځواکونو لوري د هلیکوپټرو په همکاري د نادلي ولسوالۍ باباجي سیمه او پر شپږ سو یو شهره پوځي عملیات تیر ماښام پیل شوې دي. هغه ویلي چې د یادې جګړې په مهال درویس وسلوالو طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ کړی چې په وینا یې په لخکرګه خر د طالبانو برید مخه هم نیول شوې ده. د افغانستان د برېښنا شرکت امریکا غږ ته وویل چې د جګړې په جریان کې د سیمې د خلکو لخوا د لخکرګه کندهار په دوراهي کې د برېښنا سب سټېشن توکي د سیمې د خلکو لخوا لوټ شوي دي. د یاد شرکت ویاند وحید الله توحیدی په دې اړه امریکا غږ ته وویل
سره باید متاسفانه وایم ځینې د خلکو یا محلي خلک د نصب سیشن ته د نشوي دي او هغه ټوکی چې د وړلو ټول ځان سره وړي دي او همدارس د نیکه مرغ زموږ همکاران ته کوم زیان نه رسیدلی. زموږ دوه همکاران مخالف وسلوال ځان سره وړي او دوه همکاران په سب سټیشن کې وو. د نیکه مرغ غوي هم پرون مزیګر خوش شول فعلا عملاً په سب سټیشن کې دي. خو زموږ هیله ده چې د خلک د ټوکی چوري د دوی په درد هم نخري د بیرته سب سټیشن ته راوړي.
خو د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امر الله صالح په خپل ټویټر کې لیکلی چې طالبانو د سب سټیشن ټوکی لوټلی دي. هغه لیکلی چې د سب سټیشن ټوکی د طالبانی شریعت او کوټي شورا تر نوم لاندې لوټل شوې دي. په داسې حال کې چې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې دوام لري، طالبانو خپل بریدونه زیات کړي دي. د سیاسي چارو کارپوه سلیمان سباون په دې اړه امریکا غږ ته وویل
د سولې خبرو ته هغه ژمنتیا چې موجوده ده دوی ونه لیدل او دوی فکر کوي چې د سولې د خبرو هغه ژمنتیا یا هغه تعهد هغه دوی په البته د دوی مقابل لور امریکا چې یا په وی کې نه ګوري یا د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم یا د سولې د خبرو اترو لټیم سره چې دوی کومې خبرې وکړي هغه ورته ډیر خوند او مزه نه ورکړي. پاتې شو د هلمند جنگ. په هلمند کې تاسو وینئ چې هلته یورانیم دی، په هلمند کې هلته نورې ډیرې د کورنۍ او بهرنۍ او کړې او ګټې خوندې دي. د هلمند جنگ کوم عادي جنگ نه دی، بلکې دا د ډیرې هیوادونو هغه هیوادونو چې اوس د طالبانو ملاتړ کوي د هغې د پوځیانو د ملاتړ جنگ دی.
د سیمه ایزو چارواکو په وینا په هلمند کې د جګړې له امله 5000 کورنۍ بې ځای شوي، مخابراتي شبکې او د برېښنا جریان هم قطع شوی دی. بلخوا په افغانستان کې میشته بهرنۍ ځواکونه هم تیر ورځ په هلمند کې له افغان ځواکونو څخه د ملاتړ په هدف په طالبانو هوایي بریدونه کړي دي. بهرنۍ ځواکونو په هلمند کې د طالبانو برید د امریکا او طالبانو د موافقې خلاف بللی دی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. افغان چارواکي د تیبي پی خود غوښونو د کمولو د نړیوال ورځ په مناسبت وایي چې هر کال په افغانستان کې د تیبي پی خوله عمل خلکو ته د سر او مال درنه زیانونه اوري. د افغانستان حکومت له نړیوال ټولنې نه غواړي چې تیبي پی خوته په وخت او مناسبه توګه د رسیدو په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. په همدې موضوع د امریکا غک آشنا رادیو خبريال ممتاز بهیر رپورټ را لګل.
په افغانستان کې د پیښو د ګواښونو د کمولو له نړیوالې ورځې څخه په داسې حال کې لمانځنه کیږي چې سږکال په دغه هیواد کې 621 تنه د طبي پیښو له امله مړه شوي او 415 نور ټپیان شوي دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت شمیرې ښیي چې د ځاني مرګ ژوبلې تر څنګ په دې موده کې څه باندې 40,000 کورونه هم د طبي پیښو له امله ویجاړ شوي دي. سیلابونه د ځمکې او غرونو خوایدنه او برف کوچونه هغه عمده طبي پیښې دي چې سږکال یې په افغانستان کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر بهاءالدین جیلانی په دغو مراسمو کې وویل چې په افغانستان کې د ونو غوڅول، د شنو ځمکو له منځه وړل او د خوړونو او سیلابونو په شاوخوا سیمو کې د کورونو جوړول د طبي پیښو له امله د زیاتو ځاني او مالي زیانونو عمده لاملونه دي. ښاغلی جیلانی زیاته کړه چې د طبي پیښو د منفي اغیزو د کچې راکمول دوامدارو او ګډو همکاریو ته اړتیا لري. زموږ ټول نړیوال ملګري او شریکان، ټول هغه هیوادونه چې له موږ سره د ملګرتیا اړیکې لري، دا یوه اړتیا ده چې لاسونه سره ورکړو او د تجهیز او مسلکي او حرفي زده کړو لپاره زمینه برابره کړو. او دغه راز هغه برنامه چې نن د نړۍ د استرار ادارې په ډیرو پرمختللو او الکترونیکی وسایلو باندې سمبالې دي، موږ هم باید مجهز شو ترڅو په سختو ورځو کې پیښو ته د رسیدو په برخه کې موږ برلاسي ووسو. ښاغلی جیلانی همداشان وویل چې افغانستان د ژمني پلان د تطبیقولو په برخه کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو د برابرولو لپاره د نړیوالو مرستندویو بنسټونو مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د قخان د پراختیايي شبکې استاذ شهرزاد هیرجی په دغو مراسمو کې وویل چې په روان میلادي کال کې د کورونا وایرس د وبا له امله ټول پراختیايي پروګرامونه له ستونزو سره مخامخ شوي دي. اغلی هرجی زیاته کړه چې په اوسنیو شرایطو کې د پیښو د ګواښونو د راکمولو ستراتیژي باندې بیا غور کولو ته اړتیا ده او ټول پروګرامونه باید د کورونا وایرس د وبا له امله د رامنځته شوي وضعیت ته په پاملرنې تنظیم شي.
confirm the commitment of the AKB.
لا افغان حکومت سره د نږدې همکارۍ لپاره غواړم د اقاخان د پراختیايي بنسټ شمنه تایید کړم او په ځانګړي توګه له طبي پیښو سره مبارزه کې د افغانستان د لازیات چمتووالي لپاره د سندای چوکاټ د تطبیق په برخه کې له پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت له وزارت څخه ملاتړ وکړو.
همداشان په دغو مراسمو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام رئیس عبدالله الدرداري وویل چې افغان حکومت او نړیوال ملګري په افغانستان کې له موجودو ننګونو څخه خبر دي او په دې برخه کې د لازمو اقداماتو په ترسره کولو پوهیږي. د هغه په وینا دوی د کمزورتیا ټکی مشخص کړي او د غور او سیړونو وروسته یې پیښو ته د رسیدو په برخه کې یوه جامع ستراتیژي ترتیب کړې ده. غواړو ټینګار وکړو چې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام له نړیوالو ملاتړو سره د همکارۍ رول لري او د افغانستان لپاره سرچینې پیدا کوي. موږ د کار ته ژمن یو. هغه څه چې موږ د ملګرو ملتونو په توګه وینو په ملي کچه هم موږ د ژمنتیا شاهدان یو او د همدې ملي ژمنې لپاره موږ د ستونزو په وړاندې ودرېږو او د دغه هیواد اړتیاوې پوره کوو.
needs and requirements.
د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام دغه استاذي همداشان وویل چې د اقلیم د بدلون او د پیښو په وړاندې د زیربناو د پیاوړتیا په برخو کې د کرنیزو تولیداتو لپاره د اوبو برابرولو، د طبي پیښو په وړاندې بزګرانو ته د کوچنیو بیمو ورکولو او د اوبو د کموالي له امله د رامنځته شویو ناروغیو په وړاندې د مبارزې لپاره د روغتیا له سکتور څخه د ملاتړ په برخو کې هم له افغانستان سره همکاري کوي.
زه ډاکټر وحید الله معیار لته سو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا وایروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د امر روغتیا وزارت لخوا لته سو سره شریکيږي پر عمل وکړي. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د غیر ضروري غنګونو نه ډډه وکړي. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خپل په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
په ماليزیا کې د کووډ 19 وبا پیدا کېدو محلي کاروبار سخت ځپلې ده. د کوالالمپور نه د امریکا غږ د خبريال د رپورت خلاصه لازم من ممند اوري.
په تیرو څو میاشتو کې داسې معلومېده چې ملیزیا په عمومي توګه د کووډ 19 د خپرېدو مخه نیولې ده. مګر په دې تازه وخت کې د دغه ناروغي زیاتې دوه ډیر ملزیایان پریشان کړي دي. د دغه ناروغي په باره کې پیدا شو اندېښنو محلي کاروبار پوره کم کړی دی. الیکس چونګ چې د خپلو رستورانونو نه د یو رستوران په مخ کې ولاړ دی، هیله لري چې ځینې مشتریان پیدا کړي. صاحبه، غرمناری ته ښه راغلاست، مګر په کلالمپور کې په دغه مارکیټ کې د ورځې په دې وخت کې ډېره ګڼه ګوڼه وي. چونګ مني چې د کاروبار د زیاتولو په باره کې نه امیده شوی دی. زه په بشپړ ډول سپینم، زه نه پوهېږم چې څه وکړم. د چونګ شرکت نه رستورانونه لري چې په دې کې د لیلې رستوران هم شامل دی. د کرونا وایرس د شروع نه څو میاشتې وروسته د اګست او سپتمبر په میاشتو کې کاروبار بیرته خپل ځای ته راغلی و، مګر په دې میاشت کې بیا د چونګ رستورانونو مشتریان نه لرل، ځکه نو خلک په خپلو کورونو کې دي او دوی ډارېږي. د دې دلیل دا ده چې د کووډ 19 د مثبتو پیښو شمېر پوره زیات شوی دی او په ملزیا کې د دغه ناروغۍ علت د کرونا وایرس دی. په دغه هیواد کې د تیرې هفتې په یو شمېر ورځو کې نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د یو شمېر مثبتو پیښو نه وروسته د کوالالمپور مشهور مارکیټ په موقت ډول تړل شوی دی. محلي سوداګر حکیمی ازاري وای دا ډېر کم بهر ته وځي، د کار ته ځي او سمدستي بیرته کور ته راځي. زه ویلی شم حتی زما همکاران او دوستان همداسې کوي. چونګ وای د ده په رستورانونو کې د پخوا څو هفتو په مقایسه 50% کاروبار کم شوی دی. دی وای که د څو نور هفتو لپاره دغه میلان دوام وکړي، نو دی به خپل دوه رستورانونه وتړي او تقریبا 40 کارکوونکي به رخصت کړي. موږ به د هغو سیمو رستورانونه وتړو چې د رستورانونو څښتنان موږ ته تخفیف رانکړي او زموږ د رستورانونو څښتنان د موږ سره په کرایه ورکولو کې مرسته ونکړي. ځینې محلي کاروباریان فکر کوي چې د دوی تر شا د ښه حالات پیشګوی نشي کېدی. د روغتیایي ستونزې بیا پیدا کېدل ښایي چې اقتصادي مبارزه به همداسې دوام لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدلې مه هېروئ.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. په جلال آباد کې د سبزیجاتو د تخمونو پلورونکو وایي دا چې ډېر کروندګر په ننګرهار او شاوخوا ولایتونو کې د کوکنارو او نورو نشه یي توکو پر ځای د سبزیجاتو کارولو ته مخه کړي، نو د دوی بازار هم ورسره ښه شوی دی. د کرنې متخصصین وایي اوس ډېر کروندګر غواړي سبزیجاتو کري او په کار ده چې هغوی ته د ښه کیفیت تخمونه برابر شي. د امریکا غږ خبریال زبیح الله غازی په دې اړه رپورټ را لېږلی دی.
په جلال آباد کې د سبزیجاتو د تخمونو دی وړوکی مارکیټ ته لډې روسیمو نه خلک د تخمونو اخستلو ترازی. د همدې مارکیټ دکاندارانو وایي دا چې ډېر خلکو د تریاکو په ځای حلالو فصلونو کارته مخه کړې، نو ځکه له دوی څخه د سبزیجاتو د تخمونو خرڅلاو هم زیات شوی دی.
سیزن د پالکو دی، د دنیا دا پسې راتیر شه، د مولا سرخاک او شفتل او دغه شینو سیزن دی اوس په لال کنه. د دې نه بعد به د رومیانو او مرچکو یعنې فصلري سیزن سبزیانې شروع کیږي.
که څه هم په خو به هر ځای کې د تخمونو خرڅلاو کې دا او ډیر کله به دغه تخمونه خراب ختل، خو اوس کاروانګر له دې مارکیټ څخه تخمونه اخلي چې کیفیت یې تر نورو ځایونو ښه دی.
زه د لغمان راغلم، اول خو لغمان راغلم، پرون راغلم، زه خادي وا خادي خلاص له بازار سبا یو سلام د خار ته راغلم، جلال آباد خار ته راغلم، د مټر ته پاره مټر راغلم، د کارول ته پاره یعنی کښ ته پاره دغه پاره راغلم، نو چې پاره خو نیم راغلم. ده
د ننګرهار پونتون د کرنی پونځي استاد سفیر احمد افغانیار چې په خپل هم په دغه مارکیټ کې دکاندار دی، وایي لې واړ خد تخمونو کیفیت خښوي دی او ل بل پلو د سې خلک پیژني چې د سبزیجاتو ل کر سره ژوند بدلون کړي دی.
چې وسنی وخت کې د تخمونو خرڅلاوم دي شوی دی او بل هغه سبزی چې موږ د پاکستان نه یا د نورو غوړې راتله دا اوس سبزی په دې باندې کې دومره شوی دا چې ډیر ارزانم دا او خلکو ته مطلب په ار دې کې لاسرسي وکول شي. نو د دې کوګناو د بندر سره چې کله خلکو سبزیجات ته مخه کړی دا د دې کې زیات اقتصادي بدلون راغلی، خلکو په ژوند کې غوړ خط تاثیر کړی.
په لرو پرتو سیمو کې د کروندګرو نیوا کړه دا چې د ښه کیفیت تخمونه نشي موندل، ځکه حاصلات به خوند دي. خو د کرنې اداره وایي کروانګر دی د دې برخې متخصصینو سره په مشوره تخمونه وکړي چې حاصلات یې خي.
درنو اوریدونکو، اوس هم فهم کوي د امریکا غک سرمقاله ده.
د دیموکراسي، بشري حقوق او کار لپاره د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سکاټ بوسبی ویلې د څارنې سره د ټکنالوژي قابلیت په ښکاره کوونکي توګه زیاتیږي او د دې سره ظرفیت په غلطه استعمالیږي چې له بشري حقوق نه د سرغړونو موجب کیږي. همدا علت چې د بهرنیو چارو وزارت امریکایي شرکتونو ته لارښوونه کړې ده چې څرنګه د دوی د تولیداتو او خدماتو مخه ونیسي چې د بهرنیو حکومتونو لخوا ورنه غلطه ګټه وانخستل شي چې له بشري حقوقو نه د سرغړونو او ناوړه ګټې اخیستنې سبب نشي. ارادي یا غیر ارادي څارنې سره د تولیداتو یا خدماتو قابلیت د دې ظرفیت لري چې د هیواد اقتصاد دفاع او ټولنیز سوکالۍ کې مثبته ونډه واخلي. د مثال په ډول دا رنګه تولیدات یا خدماتونه استعمالېدای شي چې له مداخلې نه انتخاباتي سیستمونه وژغوري، مګر اکثر وخت خارجي حکومتونه له څارن شوي ټکنالوژي او تولیداتو نه غلطه ګټه پورته کوي چې ناراضیان خفه کړي، د بشري حقوقو مدافعین وزوروي، اقلیتي ټولنې ډار کړي، د افشا کوونکو مخه ونیسي، د بیان ازادۍ دلسرده کوي، سیاسي مخالفین هدف ګرځوي، خبریالان او حقوق پوهان د خصوصیاتو سره یا په خپل سر یا په غیر قانوني توګه مداخله کوي. بوس بی اوویل په ځینو مواردو کې خارجي حکومتونه د دارنګ تولیداتو یا خدماتونو نه غلطه ګټه اخلي چې ټول نفوس د خودسرۍ یا د غیر قانوني څارنې سره مخامخ کوي. چین یوازنه هیواد چې د انټرنیټ سره مخانیونکي تماس نیسي او د څارنې له ټکنالوژۍ نه په پراخه توګه کار اخلي چې دا د بشري حقوقو له بین المللي معیارونو نه سرغړونه ده. په دې کې په سینکیانګ کې د عصري نفوس کوونکي ټکنالوژۍ څارنه شامله ده چې د ولسي چین جمهوریت د غوریانو، د قزاقانو او نورو اسلامي ډلو په خلاف د فشار اچولو مبارزه بشپړه کړې ده. د درست نړۍ نور هیوادونه د خپلو ادباو په باره کې له عین ټکنالوژۍ نه کار اخلي چې د وال سټریټ ژورنال د 2019 کال د تحقیقاتو په قول په دغو هیوادونو کې ایران، وینزویلا، الجزایر، یوګانډا او زامبیا شامل دي. دا د امریکا د کاروبار لپاره ډیره مهمه ده دا سپالیسی عملی کړي چې د خپلو تولیداتو د غلط استعمال په خلاف ژغورنه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال بوسبی ویلې موږ باید د نوې رایستنې پرمختګ ته دوام ورکړو. په دې کې هغه حق شامل دی چې د خصوصیاتو، د بیان د ازادۍ او همدغه راز د قانون د حاکمیت لپاره د احترام سره د خودسرۍ یا غیر قانوني مداخلې نه آزاد وي. موږ سترګې په لارو چې د امریکا د کاروبار ټولنې سره کار وکړو، دغه لارښوونه عملي کړو او د دې ډاډ ورکړو چې امریکایي شرکتونه د امریکا د قوي ارزښتونو منعکسولو ته دوام ورکوي.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ سرمقاله واورېده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سهار خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واورېده. تر بیا خدای مرسته.